سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو خراغلاست وایم دا خبری مجله تاسو کولی شي هم د شی بعد ازادي رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې بڑا وګوري واوري پیل په خبرونه کو د آی ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړی چې په غور ولایت کې د یو بهرنی کارکون د یو بهرنی کارکون کې په شموله تلس کارمندان نیول شوی دی. د سازمان نن په ویلا کې د طالبان لخوا پر دې نیونی د خوشنۍ څرګندولو سربېره ویلي دي چې درې کارکون کې چې پکې و بهرنی او توه افغانان و د سپتمبر په دریمه نیټه نیول شوی او د سپتمبر په 13مه نیټه یې 15 نور افغان کارکون کې هم له همدې دفتر څخه نیول شوې دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوي کارکوونکي طالبانو کابل ته انتقال کړي دي. په غور کې ځایي سرچینو د نوم نښودله په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د دې ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې له خپل کاري دفترونو نیول شوي دي چې په شپږ مېرمنې هم پکې شاملې دي. همدارنګه نیول شوي بهرني کارمند یو امریکایي بلل شوی دی چې دغلته د معلولو سره د مرستې لپاره کار کوه. د آی ایم موسسې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د دوی د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نه ویل شوي او له دې هم نه دي خبر چې ولې همکاران نیول شوي دي. وړاندې په دې اړه درته نور جزئیات لرو. د کراچي ښار پولیس وایي د سپتمبر له 9مې تر 14مې نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس دا کوي چې ټول افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال لاریو ته وویل د بندیانو شمیر شپږ سوه تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغو افغانانو نیونې وروسته له دې پیل شوې دي چې د سپتمبر په 9مې نیټه د سند ایالت ځایي حکومت په دغه ایالت کې د بی اسناد او افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنې د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دغه ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغه ادارې پرون پنجشنبه ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې د کړی او دا لړۍ د غسی روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته داړو 13 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. دیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالۍ وو یا هم ملاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې افراطي وسله والو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالۍ وو چې امریکا یې ملاتړ کوه دا 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ورسره ختم شو. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالۍ او د کورنۍ غړي د الهول په نوم کم ته ولیکدول شو چې ډیری یې د عراق وګړي و. د عراق چارواکو د کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د روسیې د دفاع وزیر سرګو شویګ نن جمعه ویل چې د روسیې سمندري ځواکونو دوه نوې کښتۍ ترلاسه کړي دي او د روان کال تر پایه به 12 نورې هم ترلاسه کړي. د خبره د روسیې ریا خبري اژانس کړې ده. په ورته وخت کې د روسیې چاس خبري اژانس د شویګو لخلي ویل دي چې هیواد نوې اټومي تلونه او بیس پرلیو اپتلونه جوړ کړی دي. تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د روسي سمندري ځواکونه به په 2023 کال کې ډیر شنوي کښتۍ ترلاسه کړي. خو دفاع وزیر له ډیر شو څخه 1400 ته د کښتۍ د رقمولو لپاره سوونه ویل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. دبر سره واوري چې تر نه ورځو وروسته د ترخم دروازه نن تر د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. خدای چې دغه لارې بند پات کیدل څومره افغان سوداګر ته زیان رسولې دی وړاندې وي په راپور کې درته وي. همدارنګ د دې لارې لا بندیدو سره جوخت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیز شوې ده چې اوس مهال هلته څومره افغان ماشومان او ښځې سربیره څومره افغان کډوال په ټوله کې نیول شوې دي په دې اړه وړاندې درته تفصیل لرو. په دې به هم درته جزئیات ولرو چې د آی او ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړی چې په غور ولایت کې د دوی کارکوونکي نیول شوې دي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي دي دا هم درته په راپور کې وایو. ای بیا ته به هم ورشو چې په وروستیو سیلابونو کې د تلفاتو شمیر له زرګونو کسانو واوخته او همدارنګه د سپورت ډګر نه به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريدا سيال د شفيق يار او اوقاب پيکار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني یو د دې خبري مجلې نمړې مطلب راخلو که څنګه مو چې مخ کې د ونه وکړه په غور ولایت کې د وی بهرني موسسي اتلس کارکونکو نیول شوې دي. ورزو احمد تکل سپ تاسې ستړي مشه په خیر اغلی تاسې ته وایي چې طالبانو د دغه موسسي د کارکونکو د نیولو په اړه څه ویل دي او ولې دغه کارکونکو نیول شوې دي؟
تاسو فریدا جان یو اوریدونکو ته آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی چې د یو امریکایي په ګډون اتلس سنه کارکونکو په غور ولایت کې نیول شوې دي. د موسسه پر خپل وپاره په یو بیان کې چې البته نن خبر شوې دي چې د یو بهرني وګړي په ګډون درې تنه کارکونکو نشته دي دولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوې وو او 15 سنه نور همکاران یې د چهارشنبه په ورځ د وګړي په 22مه له همدې دفتر څخه نیول شوې. د خیریه بنسټ وایي دوی ته معلومه شوې چې همکاران یې کابل ته انتقال شوې. په غور کې سیمه ایزو سرچینو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د آی ای ایم کارکونکو چې شپږتنه مېرمنې هم پکې دي د دې ولایت په لالو سر جنگل ولسوالۍ کې د دې مؤسسې په دفتر کې نیول شوې. آی ای ایم په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه دوی ته څه نه دی ویل شوي او هم دوی له دې نه دی خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو تور لګولی چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کوو. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د آی ای ایم د کارکونکو نیول کېدل تایید کړي او د شواهدو له ښودلو پرته ادعا کړې چې ګنی دوی عیسویت تبلیغو. طالبانو په 2001 کال کې هم د شلټر ناو په نوم د یوې نړیوالې مرستندوی مؤسسې یو شمیر بهرني کارکونکو عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولې وو او حتی د هغوی محاکمه هم ترې وه د پوری پر مخ ولاړه. خو وروسته بیا د کسان د ملګرو ملتونو او نړیوالو په منځګړتوب خوشې شول. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوی چې د دې کسانو د نیول کېدو سپارښتنه یې له کابله ترلاسه کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو استخباراتو او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. آی ای ایم وایي چې له 1980 نویم کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. له 300 زیات افغان کارکونکو او له 100 زیات رضاکار بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا مؤسسه زیاتوي چې تمرکز یې پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. فردا جان عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بېوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي.
د زیاته مننه کور ودان احمد تکل وو چې په غور ولایت کې د تلسو کارکونکو چې په بهرنی موسسه کې کار کولو مکسره جزئیات شریک کړ. وربشو د تورخم دروازې ته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې پرانیستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغه دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ویلې چې لار نن سهار پاسې مېز وخت ته بجې پرانیستل شو. ورزو حسیب تلاشته تلاش صاحب تاسو مستړي مشه په خیر اغلی تاسو ک د دغه لارې په اړه ته وایست چې افغان سوداګرو چې هغه مالونه د نه ورځو راهیسې هلته بند پاتې اوس دواړو خواو ته وختي دي اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه ده؟
سلامونه د تورخم دروازه د طالبان حکومت د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شارجه فیل لیدنه وروسته چې تیر ورځ نا وخت تر سره شو نن د جمعې په ورځ سهار مهال له نه ورځنی بند وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د تورخم خرګوټی کې میشت افغانان دغه موضوع تاییدوي او دا هم وایي چې د دغه دروازې په پرانیستل کېدو سره د دواړو خواوو ته بند کسان او د سوداګریزو توکو څخه بهر لاری تګ راتګ پیل کړ. د تورخم اوسیدونکو عظمت الله ازادي راډیو ته وویل چې ډیر خوشحاله دی چې بیرته دروازه پرانیستل شوې ده او د خلکو کاروبارونه بیرته شروع شول. د په وینا دروازه په عادي ډول د خلکو موټر پر مخ پرانیستل شوې ده. د چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هماغه مهال د تورخم په دروازه کې وویل چې موټر او خلک تګ راتګ کوي د دواړو لورو څخه. د سیمې بل اوسیدونکو حارث وویل چې دروازه هم ویل چې دروازه په عادي ډول خلاصه ده، مسافر تګ راتګ کوي، کوم کسان چې ناروغان لري هغوی هغه غړه وړي او د پاکستان نخوا هم افغان مسافر بیرته افغانستان ته راځي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واټساپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی او ویلي دي چې د تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. خو جزئیات نه دی ورکړی چې د کوم تفاهم او یا هم د کوم شرایطو له مخې دغه دروازه پرانیستل شوې ده. همدا خبر په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک هم پرون ناوخته دغه خبره کړې وه او ویلي وو چې د تورخم دروازه به نن پرانیستل شي. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي. د تورخم دروازه د تېرې چهارشنبې په ورځ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لاری بند پاتې شوې. دغه وسلوال نښته ظاهراً د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پروسې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتېري او ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و او ځینو سیمه ییزو سرچینو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې نښتې له امله د څلورو طالبان وژل شوي دي. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتېری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرښه د خلکو د اوښتو او راوښتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او یوه مهمه ترانزیتي لار بلل کېږي چې په بندېدو سره یې دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازه د بندېدو له امله د تازه او اوختي مالی زیان په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګر ویلي چې د لارې د بندېدو له امله سوداګر ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان اوختی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان حسی په تلاش و چې د تورخم دروازې د پرانیستو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ. بل په لاول کې چې د تورخم دروازه تړل شو و په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم تیزه شوې و. دا راپورونه پر بنسټ تر دا دمه په پاکستان کې د سندیالات په شمول 550 افغان کډوال نیول شوې دي. په همدې موضوع به تم شو د پاکستان په سندیالات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یالتي مشر نور الله ترین هم په مجله کې مل شوې دي. ترين صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. کم راپورونه چې تر اوسه پورې موږ درلودل پاغه کې خو تر 550 افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې ویل شو. تاسو چالت په سیمه کې یاست، تاسو معلومات څه وایي چې په ټوله کې څومره افغانان هلته نیول شوي دي او د نیول پروسه لا هم روانه ده کنه؟
ډیره مننه کور ودان. اول خو تاسو د چینل اصل خبره دا ده بالکل در پروند پوری 500 تک غالبا 500 افغانان چې و گرفتار سوی وو او دا نن موږ چې کم زموږ د سین دلتا سیټي کورټ دی هغه پښتانه وکیلانو سره نن زموږ د پښتون ژغورنی غورزنګ موږ یو وخت ورلو چې د پښتنو وکیلانو سره زموږ ملاقات په دې حواله چې په دې معاملې کې په دې کیسو کې زموږ د افغانانو ورونو څوک در مرسته کولای شي. نو موږ ورلو نن پروګرام په دې کې په درزنو انسانان ننم یعنی د شپې گرفتار سوی و نن یو عدالت ته پیش کو. دا غالبا اوس هم دا ټیم تر شپږ پژنیم سو تعداد زیات سوی دی. او په دې کې بخشه کوزه یو خبره اضافه کوم، په دې کې خالی اوس دا خالی گرفتار خلک نه دي، دلته ستونزه دلته ستړیا بل ده. یو طرف چې کوم پاکستانی حکومت دلته پر دغه افغانانو ورونه ته کوم هغه افغان سیټیزن کارډ ورکړی دی، یعنی چې هغه په قانون کې دادی چې دی دلته صرف ووټ نشي استعمالولی، باقی د دنیا هرې چارې کولی سي، د بینک اکاونټ خلاصولی سي، د جایداد اخیستلی سي، د آزاد ګرځېدلی سي. د دې باوجود هغه د افغان سیټیزن کارډ درلودونکي باوجود دغه افغانان اوچتیږي تاڼو تی وړي او هلته پیسې جین غواړي.
د یو افغاني ورور سره بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم، تاسو یادونه وکړه چې ساسي وکیلان په دغه برخه کې افغان کډوال سره مرسته کوي. دغه موضوع چې تاسو راپورته کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي، او لدې مخکې چې مو خبرې کړې وي ساسي او مدافع وکیل منزی کاکړ سره هم د موضوع یاد کړی و چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نیول کیږي. د پاکستان زوا په دغه برخه کې ساسي مدافع وکیلانو ته څه وی؟
پاکستان زموږ دغه وکیلان چې کوم پښتانه وکیلانو نن ډیر واضح وویل چې اني د دې ملک پر عدلیه، د دې ملک چې کوم هغه عدلیه سیستم دی، پر دې غټ تورونه ولګول چې دلته یو نظام نسته، یو قانون نسته. کچيري نظام او قانون وای دومره ناروا به نه کېدلای چې دا وخت نه زنانې پرېږدي، نه سپینږیري پرېږدي، نه ماشومان پرېږدي. یعنی دا وخت د شپږ میاشتو یو ماشوم هم په جیل کې د خپلې مور سره، دا شپه پنځه کلن، شپږ کلن، اته کلن، دا خو په درزنو دا ځوانان. پرون موږ په خپله، ما په خپله د یو تاڼې څخه یو ماشوم راوویستی چې د ده عمر شپږ کاله و. نو موږ خپله دا ورته ویل چې هغه ایس ایچ او ته چې تا کې دومره شرم، تا کې دومره حیا نسته چې د یو شپږ کاله ماشوم ته نسی، دا په کوم آئین په کوم قانون باندې؟ نو خبره دا ده چې دلته باقاعده د افغانانو پر سر یو کاروبار شروع دی، او خالی افغانان نه، دلته پاکستانی اسناد لرونکي پښتانه دا شناختی کارډونه ورسره دي، د هغو د پټ خلک، د پېښور خلک، د لې په کراچي کې پیدا سوی دي. یو کیس داسې راغلی دی چې پلار یې په ډی سي دفتر، یعنی ډیپټي کمشنر ډیر غټ و، دا په سرکار کې پلار یې په ډی سي دفتر کې د وشت کالو سرکاري ملازمت لري، دا غزوی هم د فارن اکټ یعنی پرغه هم د افغان کډوال الزام لګیدلی دی چې د افغانۍ دی. د سره یو قانون د
دلته یو بل پښتنه کوم په بخښنه سره ساس خبرې قطع کوم. ساس د خبرو هدف دا دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال په نوم باندې ټول هغه پښتانه چې هلته قانوني اسناد کې څوګول لري کونه لري خو چې پښتو خبرې وکړي دوی نسی.
پدې کې بالکل یو شک نشته، خو پدې کې یو ګلاده زموږ ډېر د موږ د افغان ګورنمنټ ګلاده، د طالبانو زموږ ګلاده چې د دې حکومت دا وخت په کراچي کې د افغان کنسولیټ په دلته د مولوی جبار په نامه باندې سړی نه استی دغه عمله څه کوي په اسلام آباد کې چې کوم د دې سفارتخانه د ایا د طالبانو ذمہوار خلک دوی څه کوي، په افغانستان کې چې کوم ذمہوار طالبان ناشتي، که د دې وزیر اعظم صاحب دی کې صدر صاحب دی یا نور چې کومي چارې ذمہوار خلک دی، هغه پر دې ولی یو اکشن نه اخی، هغه پر دې ولی سفارتي تور د پاکستان سره خبر نه کوي؟ موږ زنن خبر سویم نه، ما خبر چې دا خبره به غلطی که صحیح، چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو خبره وسوله د تورخم دروازه خلاص اسوله، چې د تورخم دروازه خلاص اسوله دا خبره کېدلی سي، آیا پر دې باندې دا خبره نسو کېدلی چې په پاکستان کې میش زما ولسته پر چیش بي عزت کوي، پر څه وجه تنګې؟ نو په کار دی زموږ غټه ګله، یو خود دې خپل ملک د پاکستان سره زموږ ګله د هغه پډاګه ورته ولاړیو. پښتون ژغورنی غورزنګ هم د سوشل میډیا، هم د پریس کانفرنس، هم د وکیلانو، د هر مرسته د خپل افغانان ورونو سره کوي، او پر خپل حکومت باندې موږ الزامات لګو چې ناجایز ده د خلکو ته بشري حقوق نور کوي، د انسانیت خلاف ورزي کوي.
ترین صدالتی او بل لند پختنم کوم چې وخت کم د دامره ته پلندو کې جواب کړی، تاسو د بشري حقوقو موضوع ته اشاره وکړه، په دغه نیول شو کې تاسو هغه وړو کې ماشوم ته هم درنګ خزو ماشومانو موضوع ته هم اشاره وکړه، دغه بشري سازمانونه چې په خبر کې میشتي، تاسو د دغه خپل مدافع وکیلانو سربیره دغه بشري سازمانونو ته مدقه قضیه مخکې کړی د کنه، او هغه ولې په دغه برخه کې غک نه پورته کوي؟
بخشه کوا مژ تیر ظلم تیر کالم دا سیستم دا یو ربیا په پاکستان بل خصوص په سند کې شروع سو چې په هغه ټیم کې د مړ سره ډیټا موجوده ده تر 2300 زیات افغانان ورونه زمر سپنجری په هغه کې ماشومان زنانی پکښوي په هغه ټیم کې دا یو انسیار دا انساني حقوق تنظیمونه کده طالبانو د طرفه ودلته زموار خلک شنه ویلو د دې ټولو سره مژ رابطه وکي مګر مژ نه پيوجو چې د پښتانه افغان په حواله نه د انساني حقوق تنظیمونه څه مرسته کوي نه د پاکستان ګورنمنت څه مرسته کوله نه د افغانستان ګورنمنت څه مرسته کوله نه یو خبر چې دا موږ پښتانه افغانان خلکو په انسانانو نه بولي پر مسلمانانو نه بولي نه د دې ماشومانو خیال نه د دې زنانو خیال هر اداره د انسانیا کوک تنظیمونه زدا یو واضح خبر استاد چینل په توسط کوم دا انسانیا کوک تنظیمونه دا ټیم صرف خپل ډراما بازی ته پاتې سوی دی دا خپل کاروبار کوي هیڅ د انسانیا کوک خیال نه دی ساتلی کچیری دی ساتلی وای دومره په زرو انسانانن په کراچی کې زینې نه جوړ سوی دی د پاکستان د حکومت د زیاتوب د ناروا د جبر د وجه مرد یو انسانیا کوک تنظیم تر اوسه आवाज نه دی پورته کړی کدا د اقوام متحده د تر پدې ک نور دلسي انجوز ادارې دي او پاکستان سره خموش ګلانه کو هغه خوګه دا شی پترتی روان کړی دي افغانستان ملایان هم هغه دی بیغم ورتناستي لکه هیڅ نه کیږي د ټول افغانانو د پښتنو افغانانو دا ټیم یو هیله ده یو اسره د خدای تر خدای لاندې د خپل غرزنګ بل یو اسره نه ویني
مننه کور ودان ژوندې اوسي د پاکستان پسند یالات کې د پښتون ژغورنې د غرزنګ یالاتی مشر نور الله ترین و چې په پاکستان او په څنګه ډول په کراچۍ کې د افغان بندیانو چې دوی هلته کډوالو اوس د پاکستان پولیس لخوا نیول شوې دي او په زندانونو کې دي موږ سره خپل تحلیل او د سترګو لیدلې حال شریک کړ په همدې موضوع به تم شو په تیرې ویونه کې د پاکستان پولیسو د دغه هیواد پسند یالات کې شاوخوا 550 افغان کډوال نیولې دي ورزو سنا کاکړ ته چې د منځي کاکړ سره خبرې کړې دي او په دې اړهونه نوټ شو زیاته غستې دي
د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ له وسلوالي نه ته او د تورخان د لارې ته نه ورزنی بندښت وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو د نیوي پړاو لپاره سره پاکستان پولیسو شاوخوا 550 افغان کډوال نیولې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځي کاکر موږ سره په خبرو کې وویل چې که څه هم ډېر افغان کډوال د کډوالۍ کارتونه لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي نوموړي وویل چې د کراچۍ پولیسو د شمیرو پر بنسټ د سپتمبر له 9 څخه تر اوسه 550 افغان کډوال نیول شوي دي خو د میرمن کاکر په خبره په دې شمیرو کې او یا سلنه هغه افغانان دي چې د کډوالۍ کارتونه لري انګلی کاکر زیاته کړه د بندیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم وو خو د ځینو ستونزو له امله ښځې خوشې شوې هغې زیاته کړه چې بندي افغانانو ورته د پاکستان په زندانونو کې د شکنجې او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي دي په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې خپلوان یا ملګري یې بندیان دي وایي د پولیسو له ویرې کور ته نشي تلای او خپلې شپې ورځې په پټه تېروي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال محب زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري یې د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوي دي او په ډېر بد حالت کې دي هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په سند ایالت کې ډېر ملګري بندیان شوي دي او د دوی په کورونو یې نیمه شپه چارپا اچولې او هغه ادعا وکړه چې دوی بندیان کړي دي او د کډوالۍ کارتونه او پیسې یې هم ترې اخیستې دي په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دغه هیواد کې د افغانانو نیولو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده هم غوښتل په دې اړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت د قونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان قیصر افریدی نظر هم اخلو خو دوی تر اوسه زموږ پوښتنو ته کوم ځواب نه دی راکړی د دغه هیواد پولیسو لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو نوی پړاو داسې مهال پیل شوی دی چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوال نښته وشوه چې وروسته له خبرو اترو نن ورځ ځاله د مسافرینو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوه تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو سلګونه هغه افغان کډوال نیولي وو چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو او د کډوالۍ اسناد یې نه درلودل چې په پایله کې څلور افغان کډوال د بېلابېلو ناروغیو او د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله په زندان کې مړه شول له بلې خوا په تېرو دوو کلونو کې ډېری هغه افغان کډوال کډوال چې په اروپאי هیوادونو امریکا او کاناډا کې د کډوالۍ کیسونه د تعقیبولو لپاره پاکستان ته تللي. د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي چې د دوی په خبره د ضمانت او پیسو له ورکولو وروسته خوشي شوي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زندانی کېدو په اړه مکسره چوسیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په لیبیا کې د ورستۍ ورختون او طوفانونو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر تر یو لزر ووخت. د راپور درته لرو، خو تر دې مخکې به ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل سیب، تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستۍ خبرونه څه دي؟
سلامونه مېو منې. د افغانستان کرکټ بورډ اداري نن خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د روان 500 نړیوال جام لپاره د لاخه چمتووالی په موخه عربي متحده اماراتو ته ولېږله. اول ته به په تمریناتي کم کې ګډون وکړي. په دې تړاو کرکټ بورډ نور تفصیل نه دی لیکلی، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغان لوبغاړي به چې د یاد جام لپاره غوره شوي دي په دې تمریناتي کم کې ګډون کوي، او تر هغې پورې به دغه تمریناتي کم جریان لري. لکه چې د کرکټ نړیواله شورا لوبډل وګواړي چې اوس کولای شي د یاد جام لپاره لوبډلې هم ته سفر وکړي. بلور د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو د پړاو وروستي سیالي ده. دغه سیالي د هندوستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ جریان لري. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې ده، او هند ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا په د سریلانکا په وشتنځینو باندې نسبتا ډیر هدف شمیرل کیږي. بنگلاديش ته په توپوهنه کې شکیب الحسن خلوبېدل چې اتراتی او زیات منډي کړې دي. د هندۍ لوبډلې توپوهنه پیل کړې ده، او دوی یو لوبغاړی خپل لوبډل مشر له لاسه ورکړی او لا د دوی د توپوهنه پیل دی. خو باید وویل شي چې تیره شپه پاکستان بیا په یو بلې لوبې کې سریلانکا ته لوبه وبایلله، او په دې سره پاکستان هم په لوبې څخه پاتې شو. سریلانکا او هندوستان به د روان میاشت په لسمه نیټه د آسیا جام په لوبه لوبوي.
مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګری خبر کړو. اوس بل لیبیا ته ورشو چې په د روسي ورختون او طوفانونو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر له یو لزر وخته په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پاتې رسیدي.
په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شار درناتا د ملکانو د ننوتلو مخه ډاب کړه، څو د پلټنې ډلو ته زمينه برابر سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزر ترې تمسو کسانو په سید پلټنې عملیات پر مخ بوزي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لیبیا ستري میاشتې چولنې پرون پنځشنبه ویلي په درناکي په دغو ورشتونو او طوفان کې د مړو شمیر 1300 ته ورسېد. ویل سی وی په درنا کې لزر نور کسان تری تم سی وی، او د دانیل په نوم طوفان 190 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړ کړي دي. د تیرې دوشنبه پر سهار دغه طبيعي آفت ورسته له هغه پیښ سو چې تر سختو ورشتونو ورسته د مدیترانی سمندرګي په څنګ کې د پراته شار درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت یې خورا زیات کړ. په لیبیا کې چې پتیلو غنی دی، له 2014 نه د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی. یوې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 نه د کال کې د اوربان موافقه لاسلیک کړې، خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري. د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو ادارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرون ناوخته ویلي درنا شر له خلکو تخلیه شوی او یوازې د ژغورنې ډلې ورته د داخلېدو اجازه لري. دغه طبيعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمينه برابره کړې ده. حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټي رانغړلې دي. پر درنا شار د ختیځ هغه حکومت واکمن دی چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفہ حفتر ملاتړ کوي. د مرستو لومړی کاروانونه د سه شنبه ماښام طوفان زپولو سیمو ته ورسېدل، او څرنګه چې پلونه نړیدلی د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیځ کې د وروستي طوفان له کبله څه باندې 8 زره 640 کسان له خپلو اصلي مینو